دغه نوی مدیران او نوی کسان موږ هلته لنډ مهاله اوږد مهاله او متوسط مهاله ترینینګونه ورته ورکوو. خو چې موږ ورته ژمن یو او ټول ادارات نه غوښتنه هم دا ده چې هغه د مساواتو اصل باید په نظر کې ونیسي، که هر څوک راځي امتیازات او څه شرایط چې یو کارمند ته مساعد هغه باید بل ته مساعد سي. یعنی څه توپیر پکې نه وي چې دی ځوان ده دی زوړ ده، دا توپیر باید پکې نه وي. د هغوی استعداد، د هغوی وړتیا او د هغوی توانایي باید وکتل سي او ورسره همغس چلند وسي.
تاند څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
په ادارو کې د ځوانانو او پخوانیو کارکوونکو ترمنځ ټکر کومې ستونزې را پیدا کولای شي او څنګه کېدای شي چې په یوه اداره کې ځوانان او پخواني کارکوونکي سره تعامل او په ګډه کار وکړي؟ زموږ همکار همایون هیواد له ښاغلي اجمل پیمان سره چې په ګڼو دولتي او نړیوالو ادارو کې کار کړی او د کار ایجادونې او د کارکوونکو د روزنې د یوې ادارې مشر پاتې شوی مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې کوم مسایل د دې سبب کېږي چې د ځوانانو او پخوانیو کارکوونکو ترمنځ په یوه اداره کې ټکر رامنځته شي.
زه فکر کوم چې د افغانستان کې داسې د نوی او پخوانی نسل ترمنځ کوم ټکر شته. د دې لامل خو هغه دی چې افغانستان تقریبا دیرش کاله کېږي په ناخوالو کې اخته دی او په دغه دیرشو کلو کې په نوره نړۍ کې د ټکنالوژي، اداري، علمي برخو کې ډېر تغییرات راغلي. نور ملکو کې چې جنگ نو دا تغیرات ډیر آهسته او ورو راغلی دی، خو په افغانستان کې کله چې دا نوی نظام رامنځته شو موږ وهڅیدلو چې دا ټول تغیر چې مثلا په اداري کې، ټکنالوژي کې یا نور مسایل کې راغلی دی، هغه په دې شو کالو کې موږ په پلاسو کالو کې ځان ته هغه تغیرات تیار کړو چې اکثرا په اداراتو کې افراد، اشخاص دا بیخي ثابته شوی ده چې تغیرات سره مقاومت شي. خلک اکثرا په اداراتو کې یا تپکور کې په هر ځای کې خلک غواړي چې تغیرات ډیر ورو راسی، ډیر مثلا آنی نی او تغییر سره مقاومت اکثرا زیاتی، حتی په مدیریت کې اصل د پرامه د چینج منیجمنت یا د تغییرات مدیریت. نو ځکه هغه نوی نسل چې فعلا په دولتي اداراتو کې کار کوي دوی یو نوی اداري سیستم سره، ټکنالوژي سره آشنایی لري. هموش په خوانی کارمندان چې دی هغه د نوی مدیریت سره دون آشنایی نه لري، کاشنایم لري، تجربه نه لري، نو دوی په بل رقم کار کوي، دوی په بل رقم کار کوي. اکثرا دا ټکرونه فکر کوم لامل دا دی چې هغه سیستم چې کله تغییر کوي د سیستم سره تغییر د افراد او اشخاصو تغییر هم ضرورت ست. نو بعضی اشخاص چې هغه ځوانان دي دا تغییر ځان باندې منل، او نور په خوانی کارمندان چې د هغوی دا تغییر سره یو لړ زیات مقاومت شي چې دوی مثلا نور سره ډیر آماده واګه نه.
دغه ټکر په ادارو کې نورې کومې ستونزې را ولاړولی شي؟
ستونزې خو ډېرې زیاتې پیدا کېږي. اول خو مثلا دغه سي ستونزې چې ستا په دولتي اداراتو کې ډېر زیات دي، په خصوصي سکتور کې یا نورو غیر دولتي اداراتو کې یا نړیوالو اداراتو کې چې فعلا په افغانستان کار کوي دا مشکلات دونه نشته، خو په دولتي اداراتو کې دا مشکلات شته. او که دا مشکلات حل نه سي په دولت کې کوم ریفورم اصلاحات چې ضروري دي هغه مثلا ډېر په ځنډ راتلی سي یا کېدای سي چې رام نه سي. او دوم دا چې هغه کوم خدمات چې اداره باید خپل مشتریان ته، خلکو ته وړاندې کړي، هغه خدمات په ښه توګه نه وړاندې کېږي، نه ترسره کېږي، خلک نارضایتي ورڅخه زیاتېږي. نو دغه کلاشونه یا تضاد زیاتېږي او اداره په یوه ځای دي چې د خلکو لپاره خدماتو ته متوجه اوسي، دننه خپل ځان سره په ټکر کې، نو دا د ادارې فلجېدو باعث هم ګرځي.
څنګه کېدلی شي دغه مسایل حل شي؟ یعنی هم دلته د ادارو مشران څه کولی شي او دغه ځوانان یا پخواني کارکوونکي له یو بل سره څنګه تعامل کولی شي؟
زه فکر کوم چې د دوه اړخو څخه د حل لار ورته کتلی شي. یو د افراد اشخاصو په سطحه ده چې نوی نسل پخواني نسل ځان یو بل همکار بولي. مثلا پخواني نسل ځوان نسل ته من حیث یو ظرفیت تو کتل سي، باید دوی ته د دوی مثلا هغه کوم مهارتونه چې دوی زده کړي هغه ته باید د په نفع وګوري او هغه څخه استفاده وکړي. او د نوی نسل باید خپل پخوانی همکاران څخه د یو اورګنایزیشنل میموري یا د ادارې د یو حافظې په توګه وګوري چې مثلا کوم کارونه هغوی کړي په خواسته سوي دي، کوم تجربې هغوی ترلاسه کړي چې د هغوی تجربو څخه باید استفاده وسي، او مثلا یو ښه فورمول د افغانستان یا د اداراتو د پاره رامنځته شي. دا د افراد اشخاص تر باندې یو ذهني او فکری او فرهنګي تغییر ته ضرورت لري، او باید زغمل ډېر زیات په دې کې، یو بل زغم باید ډېر زیات. دوم خپل خپل د اداراتو د رهبری لخوا باید بعد پروګرامونه د ریفورم د ظرفیت جوړونې باید معرفي شي اداراتو کې چې هلته ټول کارمندانو ته مثلا د نوي مهارتونه د نوي مدیریتي سیستم ورو پیژندل سي، بیا دوی ته مثلا ټریننګ ورکړل سي چې دوی پوه شي چې موږ ولې دا کار کوو. په عین حال کې په ادارات کې د افغانستان په ادارو کې باید سختري تغیرات راسي. لایحې د وظایف باید ډیر مشخص سي، تفکیک وظایف باید مشخص سي، ادارات یو بل سره مثلا په ټکر کې په کارو کې نه دا چې تونه مشخص سي واضح د هر چا مسؤلیت ورته واضح بیا دوی پوه شي موږ څه کار کوو چا څخه تونه کار غواړو. نو که په دغه دو اړخو کې مثلا ریفورم او اصلاحي کارونه وسي موږ فکر کوو چې د افغانستان په ادارات کې ډیر شپ تغیرات باید راسي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دومره وا تربیه خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د بیان لازادۍ څخه ناوړه استفاده او د عامه ذهنیت د مخشوشولو په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. دا چې افغان حکومت او په خاصه توګه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په دې برخه کې ولې جدي اقدام نه کوي د همدې اونۍ حقیقت څه د خبرونه دې مسلې ته ځانګړې شوې ده. د حقیقت څه د دې اونۍ په خبرونه کې مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست وزیر پوهان رسول باوري سره خبرې کړې دي.
ډېر مننه وزیر صاحب چې وخت مو راکړ. تل مې لومړی پوښتنه دا وکم چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې نشریاتي پالیسی پاړه کراته وایست
مننه تاسو درته غو د پښتني په اړه اول سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. د پښتني په اړه باندې غواړم ووایم چې د افغانستان د حکومت او دولت لپاره تر ټولو لوی لاسته راوړنه په د تیرو کلونو کې د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي وه. د اطلاعات فرهنګ وزارت د یو حکومتي نهاد په توګه د همدې ازادی د دفاع دندلری او مسمم دی دا وزارت چې د مطبوعاتو او د بیان ازادي ترغه بریده چې د دې وزارت په توان کې ده ملاتړ وکړي، حمایت وکړي او د نهادي نکیدو لپاره ټول اړین شرایط برابر کړي. موږ د دغه قوانینو پر وړاندې کې د بیان ازادي تجمعنی.
وزیر صاحب تاسو ویل چې د بیان ازادي مطلقاً د افغان حکومت لوی لاسراوړ نه ده، خو متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې ستونزې شته دي چې تاسو هم بهتر معلومات درته شته، لکه اطلاعاتو ته د لاسرسي مسایل شو یا په یو شکل بیان ازادي داسې تعریف کیږي د یو چا حق او حریم په هغه باندې تجاوز کیږي، دې ته ورته نورې بیلګې شته دي. غوښتنه په دې رابطه ستاسو هغه عملي اقدامات د مخنیوي لپاره څه مو کړی تر اوسه؟
تاسو خبر یاست چې موږ یو کمیسیون لرو، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون، او دا کمیسیون اوس فعال دی. موږ ټولو وزارتونو او اړوندو ادارو ته هدایت کړی دی چې مکتوبونه مو لیږلي دي چې هغوی ځانګړي کسان د دې دپاره وګماري چې د اطلاعاتو د ورکولو په وخت کې زموږ ګران ژورنالیستان د ستونزو سره مخ نه شي.
خو اوس لیدل کېږي چې عملا ژورنالیستان ډېرو ستونزو سره مخ دي.
په دې برخه کې زه غواړم دا یو وضاحت ورکړم. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون دنده دا ده چې د تسهیلات برابر کړي د ژورنالیستانو او د ادارو ترمنځ، د ژورنالیستانو او د هغه نهادونو ترمنځ چې هلته ژورنالیست اطلاعات اړتیا لري. دا د دې کمیسیون دنده ده. موږ ټولو ادارو ته یادښتونه لیږلي دي او مکتوبونه مو لیږلي دي. له نیکه مرغه په زیاتو په اکثریت تر اکثریت هم لوړ اکثریت ادارو بیرته موږ ته اطمینان راکړی دی چې دا نهاد هلته جوړ شوی دی او اوس د اطلاعاتو ته د لاسرسي دپاره هیڅ موانع نشته. که چیرې داسې یو دوه ادارې او هغه هم په یو ځانګړي حالت کې د دې توان او یا د دې فرصت نشي پیدا کولی چې هغه معلومات ارائه کړي، د دې معنا دا نه ده چې ګویا ټول نظام کې د اطلاعاتو د لاسرسي په وړاندې ستونزې شته. یوه اداره په یوه اداره کې بیا یو فرصت او په یو فرصت کې بیا یو تن نسی د ټولو نمائندگی او استازیتوب نسی کولای. کچیری دغه سی فرصت لکه نن چې دلته استاز ما استاد ترمنځ دا فرصت ما نه درلودلی، نو د دې معنی دا نه وه چې ما تا ته نه غوښتل دا معلومات یې راکم، بلکې معنی دا وه چې زه دغه فرصت نه لرم. یو څوک به زه یا به زه د کومه چاره بوخت وم چې د هغه د انجامو د عملي کولو دپاره به مې کار کوي، او هغه اړتیا به تر دې ډېره مهمه وه چې زه ستا سره دغه معلومات شریک.
بله وزیر صاحب، تاسو د تخطی د کمیسون یادونه وکړه، تر ډیره پورې دغه کمیسون ته کوم شکایت چې مراجعه کوي رسیدنه ورته کیږي، اما تاسو ته ښه معلومات کیږي چې اکثره د تخطی موضوعات هغه داسې وي چې ترسره کیږي، یعنی نه یوازې په کابل په ولایتو کې دا مسایل شته دي، نو که څوک کمیسون ته مراجعه کوي بیا د هغوی شکایت رسیدنه کوي، که تاسو خپله هم دغه مانیټورینګ سیستم شته ارزونه لرئ ټول رسنۍ تعقیبوي؟
او د کمیسیون په اړه خو وظایف او دندې مشخصې دي. لومړۍ خبره د قانون د مطبوعاتو د قانون پر بنسټ دا ده چې یو څوک باید درخواست ورکړي چې هغه حقوق تر پښو لاندې شوي دي، چې بیا د هغه د حقوقو د دفاع دپاره د کمیسیون زمینه برابره کړي. دا د په کل کې د دې کمیسیون دنده همدا ده. خو په ځینو مواردو کې چې د ټول هیواد او د ولس مجموعي ګټې تر فشار لاندې راځي چې هغه فرد نشي کولی مطرحه کړي، په هغه صورت کې بیا قانون موږ ته اجازه راکړې ده او دا زمینه یې راکړې ده چې څه باید وشي. په دغه تیر کال کې چې موږ درلودې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت درې ځله همدې کمیسیون ته عرض شوی دی، د همدې دپاره عرض شوی دی چې د دې ولس د ګټو د ساتلو دپاره باید درخواست ورکړي، او د دې هیواد او د دې نظام، ځکه چې یو فرد نشي کولی چې د هیواد د ټولو ګټو په نمایندګۍ راشي، کولی شي خو دا فرصتونه نشته. دا د یو نهاد او اصلا داسې نهاد چې په هغه مسیر کې کار کوي لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت. اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خپل ځانه عرض شوی دی همدې کمیسیون ته په درو مواردو کې، او هغه عریضې د کمیسیون څېړلې دي، او له نیکه مرغه نتیجه یې هم ګټوره وه.
بله وزیر صاحب، دې سره به کېدی شي تاسو موافق یاستئ چې باوجود دې چې قانون کې دا مسایل شته او تاسو ورته اشاره وکړه او منه دي، یو څوک راځي د نظام ضد، د افغانستان د سلامت په ضد، یا د یو لوی اکثریت په ضد، یا قومي تبعیض، یا دې ته ورته نور مسایل، یعنی دا په رسنیو کې مطرح کیږي دا مسایل شته دي او داسې هم شوي دي چې په کراتو دا مسله تکرار شوې ده، نو فکر نه کوي چې د دې مسلې دوام د بیان ازادي یو په یو شکل هغه د منفي تصویر پراخېدو په برخه کې یعنی خپل رول لري که څنګه؟
موږ دلته یو تفکیک په کار دی، هغه دا دی چې که چیرې یو رسنۍ دا کار کوي، نو بیا دغه د تخطی کمیسیون حق لري چې رسنۍ تعقیب کړي، او هغه د رسنۍ د چارو او یا د دغسې کړو وړو مخنیوی وکړي. خو که په رسنۍ کې یو فرد راځي خپل رایه وایي د یو مسلې په رابطه، ښه به دا وي چې رسنۍ هغه ته پام وکړي چې په دا شکل منعکس نه شي چې د هیواد ګټو ته تاوان ورسیږي او د دې ولس ګټې زیانمنې کړي. دا به ښه وي، خو د فرد په توګه یو څوک یو خبره کوي، هغه یو فرد دی. دغه دپاره بیا موږ په کمیسیون کې د اجراءاتو لار نه لرو. دا بیا که چیرې د دغسې یو شخص مقرر تبلیغ ولیدل شي او آگاهانه چې یا د یو بل دشمن هیواد دخوا ګمارل شوی دی، او یا د خپل ټول کړه وړه د دې هیواد سره په دشمنۍ کې مطرح دي، بیا نو هلته د ملي مسؤلیت خبره راځي چې هغه بیا په وزارت پورې اړه نه لري. د ملي مسؤلیت دپاره نورې ادارې شته چې پوه شي یو څوک آگاهانه د دې هیواد د ګټو پر ضد او د دې ولس د منافیو پر خلاف آگاهانه او پر لپسې سیستماتیک فعالیت کی تبه د ملي مسؤلیت د پر ادارې سره او ادارې به د چارو د مخنیوي د پر اجراءات کوي.
خو هغه مسؤلیت چې وزیر صاحب تاسو ته درګرځي کمیسون یادونه مو وکړه پرسنوی کی با قاعده د مسله لیدل کیږي چې د اعلانات شته دي چې په ما ذهنیت بد تاثیر کوي او د کی کې د شتاس مر سره موافق یسي ا دې خل خلق سره دا پښتنه نه چې ولی حکومت او په مشخصه توګه ستاسو وزارت چې مسولیت یې عملري نشي کولای چې دوی مخاوني سي یا دوی تاسو ته څنګه قناعت درکړي چې د اعلانات په بار بار نشریږي او دا سلسله دوام لري.
او ته دې سره موافق یم یو شمیر داسې اعلاناتو او روینه چې هغه موږ د او ملي عام او معمول ادبیات خلاف دي جيني کلمې جيني جملې او یا هم جيني تصاویر شم نمونه کس کیږي او یا مثلا د خلکو پر روانه او د خلکو پر روحي منفي اغیز لري دا شی لرنونه د ورستي کې د توجه وړ ګرځېدلې دي. موږ د مطبوعاتو په لی شورا کې دا موضوع مطرح کړل او د شورا اطلاعات فرهنګ وزارت ته دنده وسپارل دا دنده ورته وسپارل چې هم هغه رسنۍ چې دا ډول اعلانونه خبروي او هم هغه مراجع چې دا ډول اعلانونه تهیه کوي د دواړو ترمنځ غونډې ترتیب کړي او دوی ته دا وفهموي چې دا د افغانستان د ادبیاتو او د افغانستان د رواني مسؤلیت لپاره چې په ځان ټکی دي هغه باید ورته په ګوته کې او د هغوی قناعت حاصل کړي چې دا ډول نشرات دی بیاونه کې
که چیرته بیا هم د دوی قناعت حاصل نشو او د پروسه دوامداره یعنی د اعلانات خپرېدل بیا به تاسو څه کوئ اقدام مشخص
دوی لارې شته. یو لار دا ده چې موږ د دې چې د خپل فرهنګ څخه په دفاع کې د دې قناعت حاصل کړو دوم ک موږ د دغه سي حالات سره مواجه شو چې د قانون د پلي کولو د پاره مراجعو کو او نور داسو ارګانو داسي ارګانو ته مراجعو کو چې هغه قانون پلي کی موږ به دا کار هم وکړو.
وزیر صاحب روسي پښتنه مې دا کوله چې په افغانستان کې د پردیو فرهنګ رواجول او یتي تکار کول او مشخصته کې یو بیلګې تلار شو تاسو هم کېدئ چې د مسله کې را سره موافق اوسئ چې اوس هم د افغانستان په یو تعداد ښارونو کې لوی ښارونو کې په عمومي لوایحو کې په عمومي ځایونو کې د افغانستان د خپلې ژبې او کلتور مطابق یعنی د هغې خلاف ځینې لیکل شته په بلبوردونو یا په لوایحو کې او دې ته ورته نور مسایل عملی اقدام به کله کوئ د دې د مخنیوي لپاره؟
د اطلاعات کلتور وزارت په اډانه کې یو کمیسیون شته د لوحو او سرلیکونو د اصلاح کمیسیون دی. دا کمیسیون پر لپسې غونډې کوي او په سیستماتیک او منظمه توګه د دې لوحو د اصلاح لپاره کار کوي. هغه درې برخې لري. دا لومړی تنویری برخه ده، د خلکو اذهان تنویری چې داسې ډول لوحې ونه لیکل سي چې هغه د افغانستان د ژبو خلاف او د افغانستان د عرف خلاف. دوهم شیوه د کار دا ده چې د هغه کسانو سره چې اوسي دا لوحې لګولې دي د هغوی قناعت حاصل کړي چې دا لوحې بدلې کړي او د دې پر ځای باندې نورې لوحې راولي. او درېیم چې له دې وروسته هیڅ مرجع ته هغه که په تجارتي برخه کې وي که په فرهنګي برخه کې وي او یا بله جواز نه ورکول کیږي چې لوحه یې د افغاني اصولو سره برابر نه وي. دغه درې شیوې زموږ د دې کمیسیون وظایف دي او په دې برخه کې پرمخ ځو.
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب چې وخت مو
ستاسو مننه چې تشریف راوړي.
قربان Das Kajak mit dir, sagt er, ist er vom Röhrlein.